درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له دې شیبې پیل شو او د ماشام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه د 1403 ویل مریس کال د میزان شپږمه او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28مه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د نوی منتخب ولسمشر د لوړې مراسمو ته پر تیاریو، د ننګرهار د دور بابا او د هلمند د سنگین د جګړو او جنو نورو موضوعاتو راپور لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. افغانستان پر کنر د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر ملګرو ملتو ته شکایت وکړ. هند له پاکستان وغوښتل چې د خبرو بیا پیلولو ته جدیت وشوي او د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو په سوریا او عراق کې پر سخت دریځو بمباری وکړي. د خبرونو تفصیل: افغانستان به سبا د نوی ولسمشر د لوړې لوی مراسمو کوربه وي. نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی به له 14 کلونو وروسته له حامد کرزي څخه واک ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي چې دې مراسمو ته سلګونو کورنیو میلمنو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرنیان هم بلل شوي دي. نوی ولسمشر ته به د سترې محکمې رئیس لوړه ورکړي او وروسته به نوی ولسمشر په یوه فرمان کې د اجرایي چارو رئیس وټاکي او لوړه به ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر ملګرو ملتو ته شکایت وکړ. زرار احمد عثماني چې تیر شپه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وینا کوله وویل افغانستان د پاکستان پر توغندوی بریدونو سخت اندېښمن دی.
ادامه این عملات برای افغانستان قابل قبول نیست.
د دغو حملو دوام د افغانستان لپاره د منلو نه دی. موږ هیله لرو چې پاکستان به د دوو هیوادونو ګډو ګټو ته په پام د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره هغه اقدامات پای ته ورسوي چې د ښه ګاونډیتوب اړیکو ته خطر پېښوي. د افغان چارواکو په وینا په تیرو دوو کلونو کې پر کونړ او نورستان ولایتونو د پاکستان پر راکټي حملو کې په لسګونو تنه ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. حامد کرزي چې سبا نوی ولسمشر ته واک پرېږدي هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. ښاغلي کرزي په کابل کې د بهرنیو سفارتونو له ډیپلوماتانو سره د خدای پامانۍ په غونډه کې پرون همداراز وویل چې د افغانستان نوی ولسمشر به د نړیوالې ټولنې، د افغانستان د خلکو او د افغانستان د یو وګړي په توګه د ده ملاتړ ولري. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 200 وسلوال مخالفان وژلي دي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دور بابا د ولسوالۍ په شاوخوا کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې له وسلوالو سره په نښتو اخته و چې اوس یې دا ولسوالۍ په کامل ډول له وسلوالو پاکه کړې ده. ښاغلی شیرزاد چې د شنبې ورځې په مازیګر د دور بابا ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې و، د تلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په دې وسلوالو کې پاکستانی ملیشي او وسلوال طالبان شامل وو.
تېرې اونۍ را په دې خوا وسلوالو طالبانو د ایسای او پاکستان په پوره ملاتړ په کې وزیرستاني ملیشاوي، نظامي ملیشاوي، د افریدو د قوم چې هغه د بیرون د کرښ اخوا ته د مکمل ملیشاوي تقریبا د 800 څخه تر زر نفر وو چې شامل وو. پر دې دور بابا پر ولسوالۍ او پر دې امنیتي پوستو یې حمله وکړه. زموږ امنیتي ځواکونه وکولی شو چې هم د ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. د دښمن اوس هم ډېر مړي او جسدونه په منطقه کې پرتې پراته دي.
له بلې خوا د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د امنیتي ځواکونو د ادارات کړي او دا یې د دوی تبلیغات بللې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي پاکستان باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو لپاره لا ډیر جدیت وشي. مودی پرون د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې وویل غواړي له اسلام آباد سره دوه اړخیزې خبرې د تروریزم له سیوري پرته ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې پر هند انتقاد وکړ چې تیره میاشت کشمیر د کړکېچ پر سر د سولې له پلان شویو خبرو ووت. د امریکا په مشهي نړیوال ائتلاف د ترکیه پولی تنشته د کوبانی په کوردمیش شار کې د اسلامي دولت د وستوالو پر مورچلو هوایی بریدونه کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وای د اسلامي دولت د وستوالو یو ودانۍ او دوه موټر له منځه وړل شوي دي. کور جنگیالی د اسلامي دولت د وستوالو په وړاندې د کوبانی شار دفاع کوي. د سوریې د رقه شار چې د اسلامي دولت د وستوالو مرکز دی او همدارنګ حلب ته نږدې په منبیچ شارګوټي کې هم د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو هدفونه ویشتل شوی دي. د تاجکستان یو لوی مفتی د دې هیواد د ولسمشر امام علي رحمان پر رژیم د انتقاد پر ضد فتوا ورکړه. سید مکرم عبدالقادر زاده پرون خبریالانو ته وویل چې پر حاکم قدرت انتقاد دوی ګناه ګڼل کېدای شي. نوموړي زیاته کړې داسې انتقاد پر چارواکو د خلکو اعتماد کمزوری کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا تور پوری کړ چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له پوځي مداخلې کار اخلي. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په مهال سرګی لاوروف وویل واشنگتن په څرګنده اعلان کړی چې حق لري د خپلو ګټو د ساتنې لپاره هر ځای په یو اړخیزه توګه له زوره کار واخلي، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د امریکا د زور کارونې عملیاتو ناوړه عواقب لرل، خو پوځي مداخله یو معیار ګرځولی دی. لاوروف همدارنګه پر ناټو تړون هم تور پورې کړ چې د ده په وینا د روسیې پر ضد دښمنانه څرګندونې کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت و بجیا و دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ ازادي رادیو څخه په منځني څپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې په دوام کې واوري. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان نوی ولسمشر لوړه پزای کړي. د لوړې مراسمو ته ګڼ شمېر کورني او بهرني مېلمانه دعوت شوي دي. په ننګرهار کې د افغانستان حکومتي ځواکونه وایي چې شاوخوا 200 کورني او بهرني سختدریزې په عملیاتو کې وژلي دي. په هلمند کې هم د عملیاتو راپورونه لرو. په دې خبري مجله کې په دې او ځینو نورو راپورونو سربېره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان راتلونکی ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس سبا دوشنبه د وفاداری لوړه کوي. چارواکي وایي چې دا مراسم به د سلګونو بهرنیو او کورنیو میلمنو په ګډون په پرتمینه توګه ترسره شي. ولسمشر حامد کرزی چې د 14 کلنې واکمنۍ وروسته واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د نوي ولسمشر ملاتړ کوي. د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په سولیز ډول لیوه ولسمشر بل منتخب ولسمشر ته واک انتقالیږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
سبا د دوشنبه په ورځ په دا ولسمشر په معنی کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي. ټاکل شوی چې په دې مراسمو کې به اشرف غنی احمد زید ولسمشر او عبدالله د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د یو شمیر هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل چمتووالی نیول شوی دی او د دوشنبه له ورځې به نوی ولسمشر ته واک وسپاري. ښاغلی کرزی وایي تایید شوه چې نوی ولسمشر به د قاضي القضات په وړاندې لوړه کوي او د ولسمشر له لوړې وروسته به اجرایوي رئیس د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه کوي. د لوړې د مراسمو د پر ځای کولو کمیسون ته لارښوونه شوې چې داسې چمتووالی ونیسي. چارواکي وایي د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په وړاندې به د سوګند یادولو مراسم په شاندار توګه پر ځای شي. د چارو د ادارې د ریاست او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان جواد ناجی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د چمتووالي په اړه وویل. د وای د ولسمشر د لوړې د مراسمو کمیسون لمیاشت رئیس په منظمه توګه غونډه کولې. موږ په دې اړه بشپړ چمتووالي لرو او د میلمنو هرکلی ته چمتو یو. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. هیله من یو چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به په ښه ویاړلې توګه پر ځای شي. ښاغلی کرزی چې د 13 کلنې واکمنۍ وروسته په ډیموکراټیکه توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د افغانستان د یو وګړي په توګه به د نوي ولسمشر ملاتړ او ننګه وکړي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراټیکه او ولسواکه توګه له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته انتقالیږي. کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او له اداري فساد سره سخته مبارزه د نوي حکومت په وړاندې له پرتو مهمو لومړنیو کارونو څخه دي.
د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره مو د چمتووالي په اړه واورېدل. سبا دوشنبه د لوړې مراسم په ځای کېږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په سوله ییز او ډیموکراټ ډول انتقالي شي. دا چې د نوي حکومت په وړاندې مهم کارونه کوم دي او د لویدي سره به د افغانستان اوسنۍ اړیکې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې ترنګلي شوي څومره ورغول شي په دې اړه اجمل اند کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صاحب سره مرکه کړې او په پیل کې د پښتنه ترې کړې چې د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې لومړی مهم کارونه کوم دي. ښاغلی صاحبي وویل
د افغانستان د امنیت په باب فکر کول دي چې یو امن د وطن د راوصل شي او د دې تامین د امنیت لپاره یو قوي متحد پکار دی چې هغه تیار هغه امنیت قرارداد امضا کول د متحده ایالاتو سره دي چې دا باید فوراً ترسره شي. او دویمه موضوع توجه کول د رژیم جوړولو لپاره د افغانستان کې چې فساد پکې نه وي او لسره د تعداد مسلکی رژیم په هر رشته کې شي او سرته سر د مملکت ته استعدادونو ته اعلان وکړي چې راشي خپل اشتراک په رقابت د خدمت کې هر شعبه کې هر وزارت کې او هر مقام کې چې دوی ورته اعلانوي اشتراک وکړي چې هغه مسلکی او پوه خلک په کار راشي. درېیم ډېر مهم چې هغه حتی درېیم نشو ویل دا شپه ورځ با اوازتونو که دا هم قرار لري خو لومړی لومړیتوبونو کې اقتصادي وده ته توجه ده او فورا دغه چاره د افغانستان خلکو ته پکار ده چې هم دوی په کار مصروف شي او هم یو ګړه ډوډۍ ورته ورسیږي او چې په دې وسیله د فرار د مغزونو نه زموږ جلوګیری وشي او یا نور خلک تخریب ته زموږ دپاره استفاده کولی ونشي. او بیا په بله مرحله کې تعلیم و تربیت ضرورت پکار ده عام شي په افغانستان کې.
د تاسو فکر باندې د امنیت په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د دفاعي او امنیتی تړون څومره رول او ارزښت لري؟
زه فکر کوم چې هغه کړي چې قاعدې سره مخالفت وکړي خدای نه خواسته یا به ډېر امیت خپل وضع مطالعه کړي د وطن نه او یاد ده چې بعض د بل چا د سپیکرونه به تقویه کوي او یا غږیږي چې دې په مخالف اوسي چې خپل وضعیت ته د افغانستان موږ متوجه شو. دا څلوېښت کلنې پخوانۍ جګړې ته موږ نظر واچوو دا اوسني هم چې موږ توان نشته چې خپل اتلس ولایاتو کې خپل بارکونه د نظامي سم وساتو دا یو لوی ضرورت دی موږ ته او ډېر زموږ نه پرمختللي هېوادونه هم خارجي قوتونو ته ضرورت درلودلی دي او لري او دا تړونونه ورسره لري.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صاحب
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د خندق د کیندلو موضوع ته ګمارل شوی و وایي چې پاکستان په پوله کې کنده کیندلې ده. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د ډیورن کرخه په اوګدو کې د پاکستان د پوز لخوا د خندقونو د کیندلو موضوع ته د ټاکل شوی افغان پلاوی غړی د دې خندق کیندل تاییدوي. د پلاوی غړی وایي د هغه سفر څخه چې دوی زابل، پکتیکا او کندهار ولایتونو ته درلودو دې نتیجې ته رسیدلی چې د سرحد په اوګدو کې د پاکستانی پوځیانو پراخې سرغړونې روانې دي. د دې پلاوی غړی او د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت مرستیال مالک صدیقی د شنبې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مونږ لاړو د کندهار ولایت د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت د شمال زیو د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ حیات د دې نقاط نه لیدنه وکړه. پر اختیا هم چې ډیورن خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالي سره د خندک کندنه شروع شوې ده او کار جریان لري.
ښاغلی صدیقی وایي حکومتي پلاوی وروسته له دې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان اقدامات له نږدې وکتل، د جمعې په ورځ بیرته کابل ته راغی او ډیر ژر به د خپل سفر او څیړنو جزئیات د جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دوه اونۍ وړاندې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی وټاکه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د ویستلو هڅې له نږدې وګوري.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورئ. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم توجه وکړئ د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغانستان به سبا د نوي ولسمشر د لوړي لوی مراسمو کوربه وي. نوی منتخب ولسمشر اشرف غني به له 14 کلونو وروسته له حامد کرزي څخه واک ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر ملګرو ملتو ته شکایت وکړ. حامد کرزي چې سبا نوی ولسمشر ته واک پریږدي، هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 200 وسلوال مخالفان وژلي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي پاکستان باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو لپاره لا ډېر جدیت وشي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکیې پولې ته نږدې د کوبانی په کوردمیر ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مورچلو هوایی بریدونه کړي دي. او د تاجکستان یو لوی مفتی د دې هیواد د ولسمشر امام علي رحمان پر رژیم د انتقاد پر ضد فتوا ورکړې ده. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردی، جلال آباد، کلات او سرآباد کې په اف ام 3.5 څپه لا صفه او وازی اوریدای شي. که انټرنیټ لري نو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدای او همه مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
دینو بهرنیو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر راتلونکي حکومت او د هغه پر لومړی توبونو لیکنی او تفسیر خبرې کړې دي. اکونومیست مجلې د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. دیموکراسي په افغاني بڼه مجلې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ انتخاباتي سیالیو ته اشاره کړې او لیکلې دي دواړه سیالان اوس په تصمیم نیونه او د قدرت په ویش کې شریک دي. اکونومیست مجله په لیکنه کې زیاتوي دا ډیره عملی نشکری چې عبدالله دی کوم بل څوک د اجرایه مشر په توګه معرفي کړي، ځکه نو دواړه مشران اشرف غنی احمدزی او عبدالله به له خپلو مرستیالانو سره سبا قدرت په لاس کې واخلي. مجله دغه راز لیکي د نوي ولسمشر سمدستي اقدام له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول دي چې پر اساس یې د امریکا او د نورو هیوادونو سرتیرو برخلیک مشخص کیږي او دوی به د افغان قواوو دروزنی او سلام مشورې مسؤلیت لري. د هند اکونومیک ټایمز رسپانی بیا په خپل پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې. نوې افغان حکومت به له امریکا سره دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړي. په لیکنه کې د ولسمشر کرزی د امنیتی سلاکار رنگین دادفر سپنتا خبري راخستل سوي چې پرونی په هرات ولایت کې یوې غونډې ته ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ به امنیتی تړون د سه شنبه پورې لاسلیک شي. اکونومیک ټایمز د لیکنې په دوام زیاتوي ټاکل شوی د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د وفاداری لوړه وکړي او حامد کرزی به ورته واک سپاري. ورسپانې لیکي دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار دی چې واک په سوله ییز ډول بل حکومت ته انتقالیږي. دغه هندي ورسپانې زیاتوي د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې مشورتي لوی جرګې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک ملاتړ وکړ. اول ولسمشر حمید کرزی وغوښتل چې ژر تر ژره لاسلیک کړي، خو ښاغلی کرزی له لاسلیک کولو ډډه وکړه. د امریکا چپ باستن ګلوب رسپانی په غزنی کې د سختریزو وسلوالو لخوا د ملکیانو پر وژنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی، وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت کې له 12 ملکیانو چې زیاتره یې د یو محلي پولیس د کورونی غړي و، د جمعې او شنبې ترمنځ شپه کې سرونه پرې کړل. بسټن ګلوب رسپانې پر دې ټکي هم تمرکز کړی چې د وسلوالو طالبانو ویان په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. رسپانې لیکي د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د ناټو پوځیان فعالیت نه لري، خو وروسته په لیکنې کې زیاتوي په افغانستان کې له انسانانو د سرونو پرې کول نوې خبره نه ده. په تیرو وختونو کې د طالبانو په جګړو کې دغسې پیښې سوې دي. ورځپاڼې د غزنی د امنیه قومندانۍ د مرستیال اسدالله سپي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو تېره اونۍ په اجرستان ولسوالۍ کې پر څو کلیو حملې وکړې. بسټن ګلوب ورځپاڼې لیکي په اجرستان کې ملکیانو، افغان پوځیانو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د ورځپاڼې په حواله د تلفاتو ارقام ځکه دقیق نه دي چې اجرستان د غزنی یوه لری پرته سیمه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
او د سهار له و بجو د ماشام تر او بجو پوری ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه وایي چې د دغه ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې شاوخوا 200 بهرني او کورني سختریزي او همداراز پاکستانی ملیشه ځواکونه وژلي دي. د دوی په وینا د عملیات وروسته له دې پیل کړل چې سلګونو وسلوالو طالبانو او پاکستانی ملیشو په دې ولسوالۍ پراخي حمله وکړي. له ننګرهار د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار امنیتي چارواکي ویل تیر یوې اونۍ راهیسې په سلګونو وسلوالو طالبانو پر دور بابا ولسوالۍ تعرض کړی و چې د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد محاربوي عملیات پیل کړل چې اوس هم روان دي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د شنبې ورځې په مازیګر د دور بابا ولسوالۍ د سرحدي کرښې نه د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وسلوالو کې پاکستانی ملیشه د ډیورند د کرښې هاخوا د افریدو قوم ځوانان او وسلوال طالبان شامل وو چې تعداد یې شاوخوا زر تنو ته رسېد.
اونۍ را پسې خوا وسلوالو طالبانو د ایسای او پاکستان په پوره ملاتړ کې، وزیرستاني ملیشاوي، نظامي ملیشاوي، د افریدو د قوم چې هغه د ډیورند د کرښې اخوا ته د مکمل ملیشاوي تقریبا د 800 څخه تر زر نفر پکې شامل وو، پر دې دور بابا پر ولسوالۍ او پر دین امنیتي پوستو یې حمله وکړه، خو د خدای جل جلاله په قوت او نصرت سره زموږ امنیتي ځواکونه وکولی شو چې هم د ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. زه دا اوس هم د رنګي په کلي کې ولاړ یم چې موږ دا دا د عملیات تعرضونه مو مخته بیولي دي. دښمن سخت ګوزار خوړلی، د دښمن اوس هم ډېر مړي او په منطقه کې پرتې پراته دي.
نوموړی وایي په دغه موده کې دوی د دور بابا ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړې چې تر دې دمه یې تر 200 تنو پورې وسلوال وژلي او جسدونه په سیمه کې پراته دي.
د دښمن تر اوسه پورې اونۍ را په دې خوا تر 200 ډېر پاکستاني ملیشا او نور وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. خپل جسدونه نشي ټولولای. زه تاسو خپل وطنوالو ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ننګرهار پلویش خاورې کې به دښمن نور را نشي.
د قومندان فضل احمد شیرزاد په خبره د دغو عملیاتو په اوږدو کې د نیمې ورځې لپاره دوی د ایساف له هوایي ځواک څخه هم مرسته اخیستې ده. بل خو د وسلوالو طالبانو وین زبیالله مجاهد ازادي راډیو ته پر رسولي پیغام کې د امنیتي ځواکونو یاد ادعا په کلکه رد کړې او دا یې د دوی تبلیغات بللې دي.
لبل خو د هلمند امنیه قومندان هم وایي په سنگین ولسوالۍ کې بهرني وسلوال جنگي شي ځکه افغان ځواکونه ډېر پرمختګ نه لري. ویل کېږي چې په سنگین کې اوس هم ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. خو د هلمند امنیه قومندان وایي ګڼ شمېر تازه دمي سرتیري سیمې ته لېږلې دي او ژر به په دې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شي. په دې اړه نور حل هلمند څخه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال جمعګل همت وای په سنگین کې امنیتي حالت د شکلو په حال کې دی، خو لا هم مستوال پر جنو مهم سیمو ډلیز بریدونو کې غواړي وشي چې فعال دي. کمانډان په خبرناسته کې خبر اعلان تول کته هم یو شمیر سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، خو سنگین ته کافي ته زده مصر تیری یا رسیدلی او یا هم پر لار دي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې د وسلوالو په ولکه کې دي.
دا هم دا اوس په سنگین کې د دوی ټوله سقله سلاو چې هغه سلاوي د دشمن چې اشدو علامانداز او نور سلاو چې د خارجي بدران د خاص خدي تور کول سوي دي، هغه ټول استعمال د پنجاګان د خاص خدي په سینې کې جنگ داخلي جنگ نه دی، دا یو خارجي جنگ دی او د منځخي جنگ دی. دوی خپل ټول تلاش په کار اچولې دي، ولې الحمدلله په وار وار د شمه ته په صفاو نه فات تلفات ورسې دي. هم د وسط سګین پولیس والی کې البته په الحمدلله امنیت ټینګ دی، خصوصا د کجکی او د سنگین سڑک چې تقریبا پښنا ساحه کې 20 کیلومتر اضافه تر هغه پر امتداد لري، ټول د ترافیکو مخلص دی.
ول کې په سنگین کې ګنمیشت او شنی سیمه د طالبان په ولکه کې دی او د ولسوالۍ د بازار اړوند او کجکی ته غدیدل لار د دولتي سرتیر په ولکه کې ده. لسنګین اوس هم را ورځ د ډلې زبردون او خلخل د زوره پر نور کول کېږي. د هلمند امنیه کمانډان وای تاسو د سرتیر به د موجودو وسلوالو په زده عملیاتو کړی او په سنگین کې به د دایمي پټ کېدو لپاره پوسټي او کمربندونه جوړ کړي.
خپل ټول تدابیر په نظر لاندې نیولې دي چې انشاءالله اطمینان درکوم چې په سنگین کې موږ د دایمي سولې د ټینګولو په نیت په ډېر قوت سره په ډېر تدبیر سره ګامونه اخلو، تر څو وتوانېږو چې د سنگین په ولسوالۍ کې د سنگین د خلکو دپاره د سنگین د ولس دپاره او هغه مالي پولیس چې هلته همدا اوس ځای پر ځای دي میشته دي، د هغو دپاره د هغو د تمویل او د تجهیز دپاره موږ ګامونه پورته کړي دي چې په سنگین کې دا ستونزه د دایم دپاره حل شي. انشاءالله زه اطمینان درکوم چې دا عملیات به زموږ په سنگین کې د دایمي سولې سبب وګرځي.
د سنگین جنگ درې میاشتې وړاندې پیل شوی دی چې تر دې دمه ډېرې سیمې یو ځل دولتي سرتیرو او بل ځل بیرته وسلوالو نیولې دي. د سنگین اوسیدونکي وایي هلته امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. تر اوسه دولتي مسؤلینو په دې جګړه کې د ملکي کسانو په شمول د دواړو غاړو تر زره ډېر کسان وژل شوي یاد کړي دي. د هلمند مهاجرینو د ریاست مسؤلین وایي نږدې 3000 کورنۍ د دې نامنیو له امله بې ځایه شوي دي چې د سنگین څخه دغه لړۍ اوس هم دوام لري. محمد الیاس طیب، د ازادي رادیو، هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه له درو تر پینزو بجو پوری او نن له اتنیمو بجو تر نهنیمو بجو پوری میکروفون ستاسو ده. ستاسو په نظر نوی حکومت باید تر هر څه مخکې کوم کار وکړي؟ امنیت ته توجه وکړي که اقتصاد یا تعلیم یا هر بل شی ته چې ستاسو په نظر مهم دی؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون راوکړئ.
د ژوند رنگونه
نم دراتور کرسمه
نن دلته رغلی لچا سره رغلی میلیته څنګه تیریږي وختم
نن زمين لمور سره خپل فامین خويند ورونه خلګان سره نن تفریته رغلو تابن په ما ډیر خطیر شو یو خې احساس را ته پیدا شو خو وخت می تیر شو ډیره خوشاله يم.
مثلا کوم شې نه ډیر خوښ صورت سي د تا د روحي به خبره
ونی شنه زيونه خلګ دلته چې زګورم خرات تیر شو څنګه چې کانسر تم دلته برگزار شو ډیر خرات تیر شو یا روحي را ته بدل کړل مسات خطیر شو. کې کور کې چې مډیر مزره خفایزم کاش کې تفریح تلار سخت افغانستان کې د خلک د چتناو زیدر پورې خبرې کې د غیل کبل باز وخت فامیلو سره موږ کله کله چکر تر راشو کور کې دونه وخت نه تیریږي کله چې چکر تر سوګر شي ډیر وخت په باندې تیریږي انسان ته د خوښي احساس ورکوي تفریح شته
ته خو اتمن مکتب شاګرد او درسونه به مزياتي خسکی ګبم بیتونه دا تا درس لپاره آماده کې چې د تفریح کې
درسونه خپل متعلم ما دی یو لسم سن خپل چې درسونه وایم هو خلک لږ زره خسکیږي مرکله چې بیا تفریح وکي مغز آرام کی کتاب مطالعه کی هغه درس زر په ذهن کې کینی کله چې انسان تفریح ته استراحت ضرورت لري هغه څه د انسان مغز هم تفریح استراحت ضرورت لري
کله چې کور کې بیا تفریح کې مثلا کور کې کوم کارونه کې چې سات په تیر سي
کور کې چې مکله کتاب مطالعه کوم فایند ورونو سره مختصې کوم هم دی باندې خپل سات تیرو منور نه تیریږي مکتب ته زما کورسونو ته زما مطالعه کوم درس وایم
کتاب ویل درته خوند درکی یا وخت ښه په تیریږي
هو د ما ډیر خوښیږي د کتاب مطالعه کول می ډیر خوښیږي ساتم رات تیری او داسې اجتماعي مضمون نه زیاتره وخت مطالعه کوم او ډیر خوښیږي
دا و د ازادي رادیو د نن ورځې لومړی خبری مجله اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی
تشکر سلام عرض میکنم و سپهر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو